د شپې 9 بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د تاجکستان امنیتي سرچینې ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې د تاجکستان د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په درې زربز سیمه کې په یو برید کې یو چینایي وګړی وژل شوی دی. دا سیمه د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان په ختلان ولایت کې پرته ده. د تاجکستان دوو امنیتي سرچینو چې په امنیتي دلایلو نه غواړي نومونه یې افشا شي، د ازادۍ راډیو تاجکي څانګې ته ویلي دي چې د حمله د یکشنبې په ماښام وشوه. د تاجکستان چارواکو او د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خپرونې په دوام کې په دې اړه نور تفصیل راځي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې هیواد کې د افغان بندیانو شمیر ډیر زیات دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن په خپله اونیزه خبري غونډه کې د ایران په زندانونو کې د بندي افغانانو دقیق شمیر ونه خود، خو ویل دوی د طالبانو له حکومت سره خپل هیواد ته د افغان بندیانو د لیږدولو په اړه د خبرو په حل کې دي. ښاغلی بقایی همداراز زیاته کړه چې ډیری افغانان د مخدرو موادو په اړوندو جرمونو د ایران په زندانونو کې وخت تیروي. د ایران دولتي اژانسونو تیره اونۍ خبر ورکړ چې د دې هیواد حکومت به شاوخوا زر تنه افغان زندانیان د دو میاشتو په ترڅ کې افغانستان ته واستوي، او په بدل کې به یې طالبان ورسره د افغانستان په زندانونو کې ایرانی بندیان تبادله کړي. د افغانستان په زندانونو کې د ایرانی بندیانو د کره شمیر په اړه دقیق معلومات نشته. په پکتیا کې په عام محضر کې د یو کس تر اعدام وروسته د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ویلي دي چې اروپایي ټولنه هر وخت او په هر راز شرایطو کې د مرګ د سزا مخالفه ده. توماس نیکلاسن نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په عام محضر کې اعدامونه د افغانستان د بشري حقونو له نړیوالو مکلفیتونو سره اړخ نه لګوي. د طالبانو حکومت تیره چهارشنبې د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز ښار په مرکزي لوبغالي کې پر یو تن د اعدام حکم تطبیق کړ. له اروپایي ټولنې مخکې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو هم په پکتیا کې دا اعدام غندلی و. پر اوکراین د روسیې په تازه حملو کې 21 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د اوکراینی چارواکو په وینا په دې حملو کې اودیسې او سومي ښارونه په نښه شوي. د اودیسې د پوځي ادارې مشر اولیه کی پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلي چې د دې ښار د استوګنې پر یوه ودانۍ د روسیې په نننیو توغندوی حملو کې 10 کسان مړه او 9 تنه نور ټپیان شول. له دې څو ساعته مخکې د روسیې په سومي ښار کې استوګنی یو ودانۍ په توغندۍ ولګېده. د اوکراین د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي دی چې په دې برید کې د ماشومانو په ګډون 11 کسان وژل شوي او نږدې 9 تنه نور ټپیان شوي دي. اروپایي ټولنې د اوکراین په جګړه کې د روسیې د ملاتړ په خاطر پر ایران نور بندیزونه هم لګولي دي. اروپایي کمیسیون نن اعلان وکړ چې د ایران د کښتیو ځینې شرکتونه د خپلو بندیزونو په فهرست کې شامل کړي دي. اروپایي کمیسیون د روسیې د کښتیو 3 شرکتونه هم په دې لیست کې ورزیات کړي. ویل کېږي چې د دې شرکتونو کښتیو د کاسپین سمندرګي له لارې په اوکراین کې ډیره روسی سرتیرو ته په ایران کې جوړ وسلې او مهمات او د بی پیلوټ الوتکو پرزې لیږدولې دي. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډالې د متحده عربي اماراتو لوبډالې ته د 198 منډو په توپیر ماته ورکړه. نننۍ لوبه د افغانستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان ترمنځ په درې اړخیزه لوبلړۍ کې د افغانستان دوهمه لوبه وه. د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې دا لوبه افغانستان په بیټنګ پیل کړه او د 5 لوبغاړو په زیان یې سیالي لوبډالې ته د 308 منډو هدف فوټ ورکړ. په لوبه کې فیصل شینوزاده 165 او لوبډل مشر محبوب تسکین 141 منډې جوړې کړې. افغان 19 کلنو په خپله لومړۍ لوبه کې پاکستان ته هم د 100 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان بله لوبه به د چهارشنبې په ورځ له پاکستان سره وي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د تاجکستان امنیتي سرچینې د دې هیواد په ختلان ولایت کې د افغانستان له لارې د یو برید ادعا کوي. د ملګرو ملتونو د وګړو اداره وایي چې په افغانستان کې د ښځو لپاره د روغتیایي اسانتیاو د کمښت له وجې د مور او ماشوم د مړینې او ناروغیو کچه لوړه شوې ده.
زوی مې دغه یو خوګي استونه خوګي تمام شپه په تبه کې خوټي کی ما تر اوسه ډاکټر ته په ولای نه دا نور واسه د ډاکټر نشته مون سره
که څه هم د سپین بولدک چمن پر لاره لڅ باندې یو کل رئیس به پاسپورت او تذکره تګ را تګ نه کده خو پاکستانی چارواکو اوس اعلان کړی چې پر دې لاره د تګ را تګ مهلت پای ته رسیدلی
یار لس میاش کې زموږ ته ناس وروره په ولاکم د دروازه لیدل دی دا
آی کاو دغه پاسپورت لري هغه پر پاسپورت دغه څوک پاسپورت نه لري دا ګره موږ ودا دغه انتظار
په 25 دقیقې بحث کې پر رسنیو د طالبانو د حکومت د ورستیو محدودیتونو موضوع څیړو
دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم ورزو لومړی موضوع ته د تاجکستان امنیتی چارواکي ادعا کوي چې وي وسلوالې ډلې د افغانستان له قلمرو څخه د تاجکستان او بخید تاجکستان په نږدې سرحدي ولایت ختلان کې بریټ کړی او هلته یو چنایي وګړی وژلای دی د بریټ د ختلان ولایت د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په درې زربوز سیمه کې شوې ده د تاجکستان دو امنیتی سرچینو چې په امنیتی دلایلو نغواړي هویت افشا شي ازادي رادیو ته ویلي دي چې د حمله د یک شنبه پر ورځ مخام محل وشوه په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې تاسو ته وړاندې کیږي
د راپورونو لمخه په تاجکستان کې یو حمله کې چې ګمان کیږي د افغانستان له خاورې به سیوی د چین یو وګړی وژل شوی دی په دې حمله کې چې تیر شپه د افغانستان پولی ته تیر مسوي د چین څلور وګړي او یو ځایی اوسیدونکی ټپیان سیوی دی له پیښې با خبره سرچینو رسنیو ته ویلي چې دغه حمله د تاجکستان د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په درې زربور ساحه کې شوی ده د تاجکستان د ختلان ولایت دغه ولسوالی د افغانستان پولی ته څیرمه پراته ده چې کله ناکله ورڅخه د ناامنیو راپورونه ورکول کیږي دوو سرچینو د موضوع حساسیت ته په پام د نمونو د نشولو په شرط د ازادي اروپا ازادي راډیو د تاجکستان څنګه ته نن دوشنبه ویلي چې دغه حمله تیر شپه سوي خو د تاجکستان چارواکو د دې پیښې په باب تر اوسه رسمن څه نه دی ویلي او د چین حکومت حمله څرګندونه نه دی کړې تروسه مشخصه نه ده چې په دې حمله کې د مخدره موادو قاچاقونکي ک جنگي ډلې لاس لري د تاجکستان په دې سیمه کې د چینایي وګړو حضور د سرو زرو په یو کان کې د دوی له فعالیت سره تړاو لري که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ سیوات پر خلاف نه کارول کیږي خو تاجکستان په وار وار له پولي هاغړې د امنیتي ګواښونو په باب اندېښنې شولې دي د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې د 2023 میلادي کال د اگست میاشتې پر 15مه د انصار الله په نوم د یوې افراطي ډلې چې په تاجکستان کې فعالیت منع دی د دریو غړو د وژلو ترڅنګ د وسلو او مهماتو د کشف خبر ورکړی وو په مستقل ډول د دغسې ادعاګانو تایید یو سخت کار دی تر دې مخکې هم په سرحدي ولسوالۍ شمس الدین شاهین کې د تاجکستان پر وګړو او پولیساتو د حملو او د هغوی د یرغمل کېدو راپورونه ورکول سوي وو خدا لمړی ځل دی چې د چینی وګړي په دې سیمه کې وژل کیږي او څلور نور چینی وګړي ټپیان کیږي تاجکستان په وار وار د خپل سرحدونو د خوندیتوب په باب اندېښنې شولې او د افغانستان پولی ته څیرمه خپل امنیتي تدابیر سخت کړی دي
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو ان اف پی ای وای روغتیایي اسانتیاو ته د ښځو د لاسرسي کمیدل په افغانستان کې د میندو د مړینې او ناروغۍ کچه لوړوي د صندوق پر خپل ایکس پانل لیکلی چې په افغانستان کې امیندواره میندې د روان کړکیچ له کبله له زیاتو خطرونو او زیانونو سره مخامخ دي په عین حال کې په کور دننه یو شمیر میرمنې وایي چې په بیلابیلو دلایلو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او له سختو ننګونو سره مخامخ دي په دې اړه تفصیل فیروزه عزیزی اوروي
د ملګرو ملتونو د وګړو وچی صندوق په بیلابیلو بیانونو کې په افغانستان کې د افغان ښځو او میندو په اړه اندېښنې ښودلي او ویلي دي چې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي کمیدل د میندو د مړینې او ناروغۍ کچه لوړوي. دغه صندوق د دوشنبې په ورځ په بیلابیلو بیانونو کې دا هم ویلي چې په دغه هیواد کې امیندواره میرمنې او نوې ماشوم زیږونکې میندې د روان کړکېچ له امله له زیاتو خطرونو او زیانونو سره مخ دي. یاد صندوق ویلي چې د بیړنیو حالاتو د زیږون او امیندوارۍ پر مهال میندو ته د معیاري خدمتونو، متخصص روغتیا پالانو او نرسانو او د بیړنۍ پاملرنې نشتون د دې لامل سوی چې دغه ښځې له فزیکي او رواني ستونزو سره مخ سي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي. د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ اوسیدونکې 22 کلنه زرغونه وایي د څلور میاشتو امیندواره ده او لا یې ډاکټر ته لاسرسی نسته.
شیم کار
د څلورو میاشتو امیندواره یم، خو لا ډاکټر ته نه یم تللی. میړه مې په سړک هغه د لسو افغانیو ګیلاسونه انار پلوري. ډاکټر او درملو ته مې رسیدنه نه شي کولی. زما وینه هم میکروبي ده. که واکسین راته ونه شي ماشوم مې ضایع کیږي. نو ډېرو ستونزو سره مخ یم. همدومره پیسې نشته یو ځل تر ډاکټره ولاړه شم.
ګلدسته بیا د کابل ښار اوسیدونکې ده. دا وایي 15 واړه ماشومان لري او د خپلې کورنۍ سرپرسته ده، خو د بې وسۍ له امله د ماشومانو په ګډون خپلې روغتیا ته هم سمه پاملرنه نسی کولای. خو د ملګرو ملتونو د وګړو وچی صندوق ویلي چې دوی د روان کال له جنوري تر اکتوبر میاست پورې په ټول افغانستان کې 3.5 میلیونو خلکو ته د ژوند ژغورنې خدمتونه وړاندې کړي دي. د دې ادارې د بیان له مخې دوی په دې موده کې یوازې 3 ولایتونو کې له 8000 زیاتو ښځو او نجونو ته د رواني ټولنیزې مشورې خدمتونه هم وړاندې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې په مرستندویه مؤسسو او په ځانګړې توګه د روغتیا په برخه کې د ښځو پر کار د طالبانو محدودیتونو په هیواد کې د ښځو لپاره اړینو خدمتونو ته لاسرسی لا ستونزمن کړی دی. له دې وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي و چې پر ښځو او نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت بندیزونو په افغانستان کې د جبري ودونو او د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه کړې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د پاکستان حکومت د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په تذکره او شناختی کارت د چمن پر دروازه د سیمه ایزو خلکو د تګ راتګ سهولت بیرته لغوه کړ. سرحدي ملیشو په یو بیان کې ویلي چې د نومبر له 14 وروسته په دې دروازه د پاسپورت پرته تګ راتګ ممنوع دی. دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې په چمن کې د دې پریکړې پر ضد د سیمه ایزو خلکو احتجاج روان دی. د پرلت مسؤولان وایي چې پر شناختي کارتونو د تګ راتګ سهولت له تیر یو کال راهیسې هم نه و او د دې پریکړې اعلان د خلکو تیرېستل دي. په دې اړه تفصیل د ابدې سپوږمۍ په راپور کې.
د پاکستان حکومت د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سپین بولدک چمن په دروازې د ځایي خلکو په شناختې کارت او تذکرو د تلو راتلو سهولت لغوه کېدو اعلان په داسې حال کې کړی چې دغه دروازه له تیرو 14 میاشتو را په دېخوا له پاسپورت او ویزې پرته د خلکو د تګ راتګ په وړاندې تړلې ده. د پاکستانی سرحدي ایف سی ځواکونو لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د نومبر 18 څخه په دې دروازه له پاسپورت او ویزې پرته د خلکو تګ راتګ منع دی. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې د دغې پریکړې په وړاندې د چمن د ځایي اوسیدونکو لخوا احتجاج روان دی. د چمن پرلت یو تنظیمونکی او ویاند صادق خان اڅکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د یو کال سازمان پر دې بارډر د شناخت کارډو د تذکری په مات کې څوک نه وشت دي نه راغلي دي چې څوک راغلي دي هغه پارنه کې ته جلو تاسو ولې دي چې ګورمنټ چا د سہولت ورکړی نه و سه اخلي پراته لز نومبر دا بقاعده یو پیناپلیکس لړولې دی خبرې نشر کړې دی چې وان ډاکومېنټ ریجیم د یو کال سره په ځل عمل دی دا د یو کال سره خلک جیل روانو دی مکرمې پر جوړو دی ګورنمنت دې موږ لارې لکه
د پرلات یو بل مخکخ غړی مولوی عبدالمنان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې دا ډول اعلامیه د دوکې په معنا ده. دوی غواړي په دې اعلامیو سره ولس تیر وباسي.
دغه وس اعلان چې دی دا هم یو قسم چې راواخې دا هم یو قسم چې دی آغا دوکه ده، ځکه په دې بستک یو کال باندې یو سړی چې دی آغا په شناخت کارت باندې آغا تګ راتګ نه دی کړی، په تذکرې باندې تګ راتګ نه دی کړی،
د کرخې دواړو لورو تازه یو سیدونکي وایي څو چې د دوی غوښتنې نوي منل شوي پرلت ته به دوام ورکوي. دوی پرته له پاسپورت په شناخت کارتونو او تذکرو د تګ راتګ اجازه غواړي. ولی خان د چمن اوسیدونکی وایي
زه د چمن اوسیدونکی یم، پر دروازه مور په شناخت کارت نه پرېږدي، دیارلس میاشت کېږي موږ دلته ناست یو وروره په ولاکم دا دروازه لیدل دیده په دا جار لس میاشت کې کم 15000 انسانان سره
آی کاو دوکا پاسپورت لري، هغه پر پاسپورت دا څوک پاسپورت نه لري، دا ګر موږ ودا دغه انتظار
په دا دروازه ته.
د پرلات یو بل ګډونوال سناولا هم ازادي رادیو ته وویل
تقریبا زده 15 کال کدار یم په دروازه باندې مش پښنخته کارت باندې نه پرېږدي، د دیالس میاشت کېږي موږ دلې نه است، دین موږ ته پاسپورت غواړي، پاسپورت موږ نه لرو، نه موږ وس لرو، نه موږ پاسپورت، نه موږ منو پاسپورت، موږ د پښنخته کارت باندې لکه.
دغه احتجاج د تیر کال د اکتوبر په 12مه نیټه هغه وخت پیل شو کله چې د پاکستان حکومت پریکړه وکړه د سپین بولدک چمن په دروازه د تلونکو او راتلونکو کسانو لپاره پاسپورت او ویزه لرل حتمی دي. هغه مهال د پاکستان حکومت ویلی و چې د 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه به دغه پریکړه عملي شي او دا ګام یې د امنیت د ټینګښت او قاچاق د مخنیوي لپاره مهم بللی و. د پاکستان د حکومت له دغه اعلان وړاندې په دغه سیمه کې د کرښې دواړو خواوو ته خلک په تذکرو او شناخت کارتونو تګ راتګ کاوه.
د طالبانو حکومت په بغلان ولایت کې د خونځیو له سلګونه خونکو څخه د امارت پیژندنې ازموینه اخیستې ده. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي پرون د دې ازموینې خبر ورکړ. د بغلان یو شمیر خونکي چې په ازموینه کې ګډون کړی وایي په دې ازموینه کې ګډون جبري وو. په دې اړه جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې
د خوانسیو یو شمیر خون کې چې په دې وروستیو کې په بغلان ولایت کې د طالبانو حکومت د امارت پیژندنې په ازموینه کې ګډون کړی وای. په ازموینه کې ډېرې پوښتنې د ړنګ شوي جمهوري نظام او د طالبانو د اوسني حکومت د پرتله کولو په اړه وې. دوی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ازموینه کې ګډون حتمی و او له دې مخکې د امارت پیژندنې په نوم یو کتاب دوی ته ورکړل شوی و چې طالبانو یې په لوستلو ټینګار کړی و. په بغلان ولایت کې د ښوونځي یو ښوونکي چې په دې ازموینه کې ګډون کړی و او نه یې غوښتل د موضوع د اساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
له ټولو ښوونکو څخه یې عمومي ازموینه واخیسته او د هرې برخې په هکله پوښتنې وې. تر ټولو مهمه یې د پخواني او اوسني حکومتونو مقایسه کول و. په دې اړه یې پوښتنه کړې وه چې تاسو تیر او اوسنی حکومت څنګه ارزوئ.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په بغلان ولایت کې له زرو څخه د زیاتو ښوونځیو له ښوونکو څخه د امارت پیژندنې ازموینه واخیسته. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس د یکشنبې په ورځ د دغه ازموینې د ترسره کېدو په هکله خبر ورکړی و. د طالبانو حکومت له یو کال راهیسې د امارت پیژندنې ازموینه اخلي او په ټولو ولایتونو کې له زده کوونکو د ښوونځیو له ښوونکو آن له بندیانو او د ټولنې له نورو طبقو څخه د دې ازموینې اخیستل دوام لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د یو شمیر رسنیو په راپورونو کې ویل شوي چې د دې ازموینې غوړه ګډون کوونکو ته جایزې ورکړل شوي. د بغلان ولایت یو ښوونکي محمد نادر چې د امارت پیژندنې په ازموینه کې برخه اخیستې وه ازادي راډیو ته یې د دغو جایزو د څرنګوالي په اړه وویل
ډیری پښتنې د امارت د تاریخ په اړه وي. له اول نمره څخه تر لسم نمره پورې جایزې ورکول کېدې. اول نمره ته یو کمپیوټر ورکړ، دوم نمره ته یو ساعت او درېیم نمره ته موبایل. په همدې ډول تر لسم نمره پورې هر یو ته ډالۍ ورکړې.
د پوهنتون استاد او د زده کړو برخې فعال جمشید فردی د مهارت پیژندنې کتاب د ویش او له افغانانو څخه د دې ازموینو د اخیستو لپاره د طالبانو حکومت د هڅو په اړه وویل.
شامل ساختن محتوای شدید
د ایدئولوژیکی محتوا شاملول او د ازموینې جبري کول د وخت له ضایع کولو پرته بل څه نه دي. زما په اند د افغان امنیتي ځواکونو سره د جګړې پر مهال د طالبانو تګلارې د منلو وړ وي او نه اوس چې د ډیفاکټو حکومت پر رامنځته کولو سره د اوسیدونکو ژوند تریخ کړی دی.
د زده کړو د برخې یوې بلې فعالې فرشتې نوري ازادي راډیو ته وویل
طالبان فقط تلاش میکنند نگرششان را
طالبان یوازې هڅه کوي چې په ټولنه په ځانګړې توګه پر محصلینو او استادانو د فشار په وسیله خپل نظرونه تحمیل کړي. دا مسله د نړۍ د عصري علومو او عصري تدریسي میتودونو او هغه څه چې زده کوونکي ورته اړتیا لري څخه لوی واټن رامنځته کولی سي
و آنچه دانشجویان نیاز دارن ایجاد کنند.
د طالبان حکومت چارواکي وایي د امارت پیژندنې ازموینې موخه د اسلامي نظام څخه د ښوونکو د درک ارزونه او د هغوی د پوهاوي د کچې لوړول دي. خو یو شمېر زده کوونکو چې په دې ازموینه کې برخه اخیستې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې چې په دې ازموینه کې د زده کوونکو او ښوونکو اجباري ګډون د دوی ورځنی درسي بهیر ګډوډ کړی دی. د دوی په خبره دوی ته د طالبانو د امارت پیژندنې کتابونه په داسې حال کې ویشل کېږي او ازموینه یې اخیستل کېږي چې د درسي کتابونو او مسلکي ښوونکو کمښت د دوی په ښوونځیو کې له عمده ننګونو څخه دی.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل واورې چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو لوبډلې د متحده عربی اماراتو سیالو لوبډلې ته په یو لوی توپیر ماته ورکړې ده. د ازادي راډیو د سپورتي برخې خبريال بختیار ساحلي جزئیات وړاندې کوي.
د 19 کلونو ځوانانو ترمنځ د درېړخیزو سیالیو په ترڅ کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د ازل د عربي متحده اماراتو لوبډلې ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. دغه سیالي نن دوشنبه د نومبر په 13 نیټه د کابل پر وخت سهار 10 بجې پیل شوې وه چې افغان لوبډلې د 75 ګټلو وروسته توپ وهنه غوره کړه. افغان لوبډلې په ټاکلو 500 اورونو کې 15 لوبغاړي له لاسه ورکړل او 359 منډې وکړې. د افغان توپ وهونکو له ډلې یو وار بیا فیصل خان خو وزرید او د دویم ځل لپاره یې په روانه لوبلړۍ کې سلیزه ووهله. هغه په یو سل څلور توپونو یو سل شپږ 50 منډې وکړې چې په پاڼۍ کې 12 شپږیزې او شپږ څلوریزې شاملې وې. دغه راز لوبډل مشر محبوب تسکین بیا په یو سل یو څلوېښت منډو ناسوځېدلی پاتې شو چې په پاڼۍ کې 13 څلوریزې او یوه شپږیزه شامله وه. د عربي متحده اماراتو لوبډلې د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 15.4 اورونه ولوبول او 190 منډې وکړې چې د 189 منډو په توپیر یې دا سیالي وبایلله. په افغان توپ اچوونکو کې نصرت نورستانی، نظیف الله میری او خاطر ستانکزي 2-2 او نصیر خان او حفیظ الله یو یو وکټ ترلاسه کړ. دا په روانه لوبلړۍ کې د افغانستان دویمه پرله پسې بریا وه. افغان لوبډلې په خپلې لومړۍ سیالۍ کې پاکستان ته ماتې ورکړې وه. ټاکل شوې ده چې د دې سیالیو په لړ کې افغانستان خپله درېیمه سیالي د نومبر په 16 نیټه د پاکستان پر وړاندې ترسره کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو راسره اوسې د خبرونې په دوهم نیمایي کې 15 دقیقې بحث لرو. همداراز شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان AJSO وایي په پکتیا ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو خبریالان د دې ولایت په دولتي ادارو او رسمي غونډو کې د تصویرونو او ویډیوګانو له اخیستو منع کړي دي. د سازمان پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې پر خپل دې پریکړه بیا غور وکړي. د پکتیا ځینو خبريالانو هم دا موضوع تایید کړی ده.
په افغانستان کې پر خبريالانو او رسنیو د پرله پسې محدودیتونو په دوام د طالبانو حکومت دا ور په پکتیا ولایت کې په دولتي ادارو کې پر اکاسي بندیز لګولای دی. د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ سازمان د دوشنبه په ورځ خپل ایکس پانه لیکلی چې په پکتیا کې د طالبانو د حکومت والی ویلي چې خبريالان د دې وروسته په دولتي ادارو کې د تصویر اخیستلو اجازه نه لري. د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ سازمان په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو له طالبانو غوښتي چې په دې اړوند نظر باندې بیا غور وکړي. دغه سازمان ټینګار کړی چې تصویر اخیستل او د معلوماتو راټولول د آزاد او مسلکی خبریالۍ له اساسي مواردو دي او دا ډول شیوه معلوماتو ته د خلکو لاسرسي تضمینوي او په ټکو یې د دولتي بنسټونو له رونوالي سره هم مرسته کوي. د ای جی ایس او په ټکو په افغانستان کې پر خبریالانو لګول شوي محدودیتونه نه یوازې د رسنیو پر کار اغیزې کوي، بلکې عمومي معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې هم ننګونې رامنځته کوي. په پکتیا ولایت کې هم ځینې خبریالان دا موضوع تاییدوي او وایي چې د طالبانو د حکومت وروستي محدودیتونه به په ولایتونو کې د خبریالانو د بیکاره کېدو او ستونزو د رامنځته کېدو لامل سي. په دې ولایت کې یو خبریال چې په خبره یې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
ممکن قبل نگرانیست تا بسنشوانا تصویر خواه سوی مسئولین امارات اسلامی
ده اسلامی امارات لخوا پر تصویر اخیستو بندیز واقعا ده اندخنی وردهی ځکه که ده رسانه و تصویر بندیگی ده دیرو خبریالانو ده اوزگار که دو لامل کیگی لاسلامی امارات از منگیل داده چه پده اڑپان وکلی چه حد اقل ده برخه که کاری زمینه لمنزا لاره نشی او خبریالان او کولای شي خپل دندې مخته یوسي.
هڅه مو کړه په دې اړه په پکتیا ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست معلومات واخلو، خو د دې ادارې د نشراتو امیر ثواب جان اسلامیار د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان دوه ورځې وړاندې په هرات ولایت کې هم پر تصویر اخیستو د بندیز خبره کړې وه، او په خبره یې په دغه ولایت کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو خبریالانو ته سپارښتنه کړې چې په رسمي او غیر رسمي غونډو کې د طالبانو د چارواکو عکسونه دې نه اخلي. هرات ولایت کې وی خبریالې چې دا هم د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم او اصلي غږ خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
محافل رسمی معنی شده ما
لبدا مرغه هو پس این رسمی غندو که تصویر خیستل بند شوی مونگ چه رسی مخ که و برنامه در لوده چه دیر مهمه و پا دی برنامه که مونگ ده تصویر خیستل و اجازه ندر لوده روست ده دیل پاره چه ده برنامه مهمه و او مونگ اروو چه باید پوخخ ورکلو ده ویداره ده و چاروه که پا هم غگی مو و کوله شول چه تو اکسو نتا لازه کلو او درسانوی همکاران پا نورو برخو که ویدیو گانی وخلی لبدا مرغه ده چه رسی که گی چه ده بند شوی پا کت بی دول نا خو مومن چه ریزو
له دې مخکې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په څو ولایتونو کې له دې ډلې ننګرهار، لغمان، تخار، هلمند، خوست، بادغیس، کندهار، میدان وردګو او ځینو نورو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو پر تصویر او فلم اخیستو بندیز لګولی دی. د دې وزارت ویان سیف الاسلام خیبر څو موده مخکې د فرانسې خبري اژانس سره خبرو کې ویلي وو چې د ژوندیو موجوداتو پر فلم او تصویر اخیستو بندیز به په تدریجي ډول په ټول افغانستان کې پلی سي، هغه موضوع چې د رسنیو د ګڼو ملاتړو بنسټونو او خبریالانو غبرګونونه یې هم راپارولي وو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی. د ازادي راډیو خبرونه په 12:19 منځنیو څپو اوري. تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه. د کندهار سمې خبره کول نو د شنای شپخانی د میرویس روغتون په اړه مې د زموږ ژاختر لوړ مسولینو پر رساوه ستاسو په ذریعہ باندې موږ ولدارته ورور نه دواوی نه قانولې نه په د پلستران یعنی د وینې د معاینات کښنا کې شه داله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ ولکه په دغه عکله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي، ورور پیسې چار سره راځي، هغه د شپخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي. نو موږ ولکم په دغه کار کې همکاري راسره وکړله وروره. زه خپله هم اوس یو مریض یم، هم یو مریض دلته بستر کړی دی، لکه په شخصي ځای کې چې بستر مازکه د وتاکو کرایه نه غواړي، نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
د ازادي رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه نیک هیلې وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د خوشحال کلی اوسیدونکو یم. لنډ پیغام پرېږدم. دا چې ژمی پر رسیدو د نو ځینې هیوادوال د سون مواد نه لري، نو له هغو مالدارو خلکو مې غوښتنه دا ده چې لاړمنو کورنیو سره پوره همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالدار دي یا اقتصاد ښه دی، نو هر ژمی نوې کورتۍ او څادران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمن او کورنیو ته دی ورکړي. کېدای شي د دې لپاره زاړه وي، د نورو لپاره به نه وي. هیله ده زما پیغام نشر.
سلامونه ونې کې هیله خیر. عمران وسلم له خوست ولایت څخه
په دې زده راډیو کارکونکو څخه خله کیږي چې راخ کې زخپله بندي ومه او په کچکی لارو لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې هلته د طالبانو سفاره دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نه کار ورته کولو نسې وایي چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي له تاسو څخه خله کیږي چې د طالبانو سفاره سره په اړیکه کې شي په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري او د بندیانو په هغه کې کوشش وکړي چې خلاص شي ډېر په بد حالات کې وو مننه
ستاسو پیغام ستاسو نظر
قدر من اوریدونکو دا وخت د شپې 9 بجې او 13 دقیقې شوې په 25 دقیقې بس کې چې شب وروسته پیلېږي پر رسنیو د طالبانو د حکومت د وروستیو محدودیتونو موضوع ته کتنه کوو خو اوس په مکرۍ خبرونو ته د تاجکستان امنیتی سرچینې ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې د تاجکستان د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په درې زربوز سیمه کې په یو برید کې یو چینایی وګړی وژل شوی دی دا سیمه د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان په ختلان ولایت کې پرته ده د تاجکستان دو امنیتی سرچینو چې په امنیتي دلایلو نه غواړي نومونه افشا شي د ازادۍ راډیو تاجکي څانګې ته وویل چې د حمله د یکشنبې په ماښام وشوه د تاجکستان چارواکو او طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې هیواد کې د افغان بندیانو شمیر ډیر زیات دی د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په خپله اونیزه خبري غونډه کې د ایران په زندانونو کې د بندي افغانانو دقیق شمیر ونه خود خو ویل دوی د طالبانو له حکومت سره خپل هیواد ته د افغان بندیانو د لیږدولو په اړه د خبرو په حل کې دي ویان همداراز وویل چې ډیری افغانان د مخدرو موادو په اړوندو جرمونو په زندانونو کې وخت تیروي د ایران دولتي اژانسونو ته یې خبر ورکړ چې د دې هیواد حکومت به شاوخوا زر تنه افغان زندانیان د دو میاشتو په ترڅ کې افغانستان ته واستوي او په بدل کې به یې طالبان ورسره د افغانستان په زندانونو کې ایرانی بندیان تبادله کړي په پکتیا کې په عام مزار کې د یو کس تر اعدام یوه اونۍ وروسته د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ویلي چې اروپایي ټولنه هر وخت او په هر راز شرایطو کې د مرګ د سزا مخالفه ده توماس نیکلاسن پر ایکس شبکې لیکلی چې په عام مزار کې دمونه د افغانستان د بشري حقونو له نړیوالو مکلفیتونو سره اړخ نه لګوي د طالبانو حکومت تیره چهارشنبه د پکتیا د مرکز ګردیز ښار په مرکزي لوبغالي کې پر یو تن د اعدام حکم تطبیق کړ پر اوکراین د روسیې په تازه حملو کې 21 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي د اوکراینی چارواکو په وینا په دې حملو کې اودیسې او سومي ښارونه په نښه شوي دي اروپای ټولنې د اوکراین په جګړه کې د روسیې د ملاتړ په خاطر پر ایران نور بندیزونه هم لګولي اروپای کمیسیون نن اعلان وکړ چې د ایران د کښتیو ځینې شرکتونه د خپلو بندیزونو په فهرست کې شامل کړي اروپای کمیسیون د روسیې د کښتیو درې شرکتونه هم په دې لیست کې ورزیات کړي او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې د متحده عربي اماراتو ته د 109 منډو په توپیر ماتې ورکړه نننۍ لوبه د افغانستان متحده عربي اماراتو او پاکستان ترمنځ په درې اړخیزه لوبلړۍ کې د افغانستان دوهمه لوبه وه د افغانستان بله لوبه به د چهارشنبې په ورځ له پاکستان سره وي
25 دقیقې
دو خبرې دی یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته چکرې نظام خطر کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته شرغلست نن په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر رسنیو او د بیان پر ازادي د زیاتیدونکو فشارونو او محدودیتونو په باب خبري کوي چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې عکس العملونه هم پرولې دي په افغانستان کې د جمهوریت نظام تر ټولو لوی لاستراوړنه د رسنیو او د بیان ازادي ګڼل کېدله خو په تیرو څو باندې درویو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان دي دغه لاستراوړنې په اوبو د لاهو کېدو په حال کې ښکاری د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان په ویلامیه کې د ځینو رسنیو پر هغو راپورونو اندېښنه وشو چې پکې ویل سوي د پکتیا په دولتي ادارو کې د طالبانو لخوا د عکسونو اخیستل منع سوي دي د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان په دې اړه د اندېښنې له شولو سره له حاکمې ډلې غوښتنه کړې چې له خپلې دغه پریکړې تر شا سي دغه بنسټ ویلي د انځور اخیستل او د معلوماتو راټولول د آزاد او مسلکي ژورنالیزم یو مهمه برخه ده چې د خلکو د معلوماتو حق تضمینوي او د دولتي ادارو د شفافیت شودنې لپاره مهمه مسله بلل کیږي تر مخ کې په هرات کې هم د عکسونو پر اخیستلو د بندیز راپورونه ورکول سوي و چې د موضوع هم د رسنوي د ملاتړ بنسټونو اندیشنې پارول وي. ګڼو بنسټونو د طالبانو لخوا پر رسنویو او خبریالانو د محدودیتونو د زیاتېدو په باب اندیښنه شولې او له طالبانو یې په دې برخه کې د نرمښت غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې په خوست کې د دریو راډیوګانو بندولو په افغانستان کې د بیان د ازادي کورنۍ او نړیوال بنسټونه اندیښمن کړي وو. په تیرو دوو اونیو کې د خوست سیمه ییزو چارواکو د دریو راډیوګانو پر خپرونو د موسیقي د خپرولو له کبله بندیز ولګاوه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چارواکو د ژمن راډیو خپرونو ته د دې تعهد لا اخیستو وروسته د خپرونو اجازه ورکړې چې موسیقي به نه خپروي. د بې پولي خبریالانو ټولنې یا آر ایس ایف په یو راپور کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور پر وزارت غږ کړی چې د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د افغانانو د حق ځپل دی پای ته ورسوي. په وروستیو څو اونیو کې بېلابېلو کورنیو رسنیو ته هغه تګلارې استول سوي چې طالبانو یې عملي کول جبري بللی دي. طالبانو په وروستیو کې رسنیو ته امر کړی چې د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو خپرول بند کړي چې دا چاره په ډیری ولایتونو کې عملي سوي هم ده. په دې تګلارو کې یوه دا ده چې هیڅوک به د طالبانو د نظام پر اجراءاتو نیوکې نه کوي. همدارس رسنیو ته په تحلیلي بحثونو کې د ګډون لپاره د ځنګړو شنونکو نمونه ورکول سوي دي. په څو شیبو کې په دې بحث کې له میلمنو سره همدا څېړو چې د دغو محدودیتونو عواقب څه کېدای سي. بیا هم 15 دقیقې بحث شرق لس په دې بحث کې ملمانی دي. په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی، دغه راز افغان خبریال سلیم ورور، دواړو میلمنو ته شرق لس وایم. په پیل کې ښاغلی وجدانی، تاسو تر اوسه د طالبانو لخوا په بیلابیلو دولتي ادارو کې د عکسونو پر اخیستو بندیز ستاسو په نظر څه معنا ورکوي؟
تاسو ته معلومه ده د طالبانو د راتک سره په افغانستان کې په ټولو برخو کې د دوی لخوا بندیزونه وضع شو. په دې برخه کې رسنۍ هغه مورد وو او هغه لاسته راوړنې وو. په تیر شلو کالو کې دوی باندې ډیر کار شوی وو او په رسنیو کې موږ ډیر پرمختګ درلوده. او د افغانستان هغه واقعي څیره خنده رسنۍ وو، همدا خبریالان وو. په تیرو شلو کالونو کې ډیر ستونزو سره دوی مخامخ وو او بیا هم رسنۍ ژوندۍ ساتلې. د طالبانو د وروستیو پریکړې پر اساس، لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي، دا ډیر په منظم او سیستماتیک ډول د رسنیو باندې د بندیزونو هغه دوام دی چې طالبان کوشش کوي چې رسنۍ د همیشه لپاره په افغانستان کې وتړي او یا هم ټول رسنۍ د دوی په اختیار کې وي. کله چې دوی پر هغه مطلب باندې او دوی هغه غوښتنې چې وي که چیرې د رسنۍ لخوا د دوی د حکم او فرمان په اساس کوم برنامه کوم راپورونه چې رسنۍ نخوا نشر کیږي، کله توی په طبیعت باندې برابر و نه هغه د پکار دی نشر سی، خو هغه موارد هغه برنامه چې هغه د رسنۍ استقلال خي، هغه وغواړي چې کوم رسنۍ یا خبریال دغه یو موضوع نشر کیږي دوی د هغه عوامر خلاف، نو دوی ته د قبول وړ نه ده. دا پرسته یو کې پیسې ز فکر کوم چې دا محدودیتونه نور هم زیاتایي او دا د رسنیو پر خلاف زبدتی وایم چې دا یو جنایت دی چې د طالبانو لخوا ترسره کیږي.
ډیر مننه ښاغلی ورور. تاسو تر اوسه نیکوڅوک د طالبانو له دغو سپارښتنو یا عوامیرو سرغړونه وکړي، څه چلند ورسره کیږي؟ یا رسنۍ کولی سي په دې اړه خپل آواز پورته کړي؟
اجازه راکړئ تر دې وړاندې چې په خبرګونونو خبرې وکړو، په اوسنیو شرایطو خبرې وکړو، د افغانستان د رسنیو وضعیت باندې خبرې وکړو. په افغانستان کې د رسنیو څنګه تاریخچه چې بدبختانه یو ډیر له تصور لري زګزاګ حالت تجربه کړی دی، خصوصا په تیرو څلوېختو کلونو کې. دې ته لنډ اشاره ولرم. لکه څنګه چې اسلام مبارک دین یو د تعادل دین دی او همیشه پر اعتدال او برابرۍ ټینګار کړی دی، بدبختانه په افغانستان کې د رسنیو تاریخچه ته ګورو، موږ دوه ډیر متضاد حالتونه تجربه کړی دي. یا مو ډیر افراط کړی دی او یا بدبختانه ځینې حالتونه داسې راغلي دي چې پر رسنیو دومره بندیزونه وضع شوي دي چې حتی څوک په جرات سره د خپل حق د غوښتلو په پار آواز نشي اوچتولی. زه یې که ډېر لرې ولاړ نه شم، په ساده ډول له تیرو شلو کلو او د اوس درې روانو کلونو پرتلنه که سره وکړو، افغانستان په تیرو شلو کلونو کې پر رسنیز ډګر کې زیات پرمختګ وکړ، ولی بدبختانه د ناسم مدیریت له امله دغه پرمختګ په ځینو ځایونو کې ډیر ناوړه استفاده شو. ځینې داسې ترخی خاطرې او درنې خاطرې تر شا پریښودلې چې پیوډولې د خلکو په ذهن کې د رسنیو انزور ډیر په ناوړه ډول ترسیم کړ. ښی خاطرې ترې پاتې نه شوې، خلکو پر رسنیو هغه ډول څنګه چې لازم او باور ونه کړای شو، یا پر رسنیز ډګر کې کوم رسالتونه چې رسنیزو ادارو خبریالانو ته ورته غاړو هغو یو ډول تجارتي بڼه خپل کړه. ډیر کله پیښې لکه څنګه چې بیا غسې نه انعکاسېدلې، د خلکو غوښتنې او ضرورتونه لکه څنګه چې اړینه واغسې تر چارواکو نه رسېدل، یا د چارواکو لاسته راوړنې هغه ډول چې وې، هغه نیمګړتیاوې چې په حکومت کې وې په هغه ډول نه بیانېدې. یعنی د په یو ډول د ډېرو کمو مادي امکاناتو په بدله کې دغه څه سانسورېدل او یا خو خرڅېدل په لوړه بیه، هغه معلومات چې خلکو ورته اړتیا نه لرله او هغه معلومات چې خلکو اړتیا لرله هغه پټېدل د پیسو په بدل کې. نو دا لامل شو چې بدبختانه په تیره دوره کې چې موږ ډېره د لاسته راوړنو دوره، د زیاتو لاسته راوړنو دوره البته په رسنیز ډګر کې بولو، دا دوره هم یو ښه تاریخ تر شا نه پرېږدي. ولې تر هغه دا په رسنیو په پرمختګ کې د افراط مرحله وه. اوس که راځو تیرو دریو کلونو ته، د طالب په نوم د یوې ډلې واکمنېدل او د دې له واکمنېدو سره هم مهاله په بیلابیلو عنوانونو پر رسنیو د محدودیتونو وضع کولو له لارې په یو ډول د تفریط اړخ ته لاړو. دا داسې یو حالت دی چې د انجماد حالت که ورته ووایو هم کېدای شي چې مبالغه مو نه وي کړې. په یو ډول له خلکو ټول بنسټیز بنیادي حقونه واخیستل شو چې تر ټولو مهم بنیادي بنسټیز حق یې د بیان ازادي ده. د ساینس ارزونه چې له بشریته لري هغه ته نظر وکړو، د انسان او حیوان ترمنځ یوازې همدا یو اساسي فرق دی چې انسان، حتی یو تعریف هم ورته لرو چې انسان یو ناطق حیوان دی، چې هغوی دا خدای دا صلاحیت دا جرأت او دا وړتیا ورکړي چې هغوی خبرې وکړي او د خبرو کولو هغه اساسي دلیل دا دی چې موږ یې فهم تفهیم وکړو، موږ خپل ضرورتونه یې تر یو بله ورسوو، موږ خپل حقونه وغواړو، پر موږ د شوي ظلم پر وړاندې غږ اوچت کړای شو. نو ښه که دغه حق چې موږ له نورو مخلوقاتو را بیلوي، دغه اصل هم پر موږ د بندیز
ښاغلی ورور، خو طالبان کله ناکله وایي چې د اسلامي شریعت د مخې په تصویري رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د خپرولو بندیز لګوي، یا هم په راډیوګانو کې د موسیقي خپرول دوی د شریعت له مخې حرام ګڼي. خو په ځینو نورو مواردو کې بیا ویل کېږي چې طالبان سیاسي اهداف لري. یعنې د طالبانو هدف دقیقا څه کېدای شي؟
ښاغلی، دلته مسله د شرعي اصولو د شرعي ارکانو اصلا نه ده. کوم څه چې د شریعت په وړاندې په نامه اوس په افغان ولس پلورل کېږي، دا اصلا د شریعت برخه نه دي. د شریعت په کوم ځای کې راغلي دي چې ته له ولسه بنسټیز حقونه واخله، هغه حقونه چې الله ورته ورکړي دي. په دې خو اوس عام ولس ښه پوهېږي چې کیسه اصلا څه ده. سیاسي اهداف تاسو وویلې، مهم اړخ هم دا دی، کله چې پر ټولنو یو ډول استبدادي نظامونه حاکمېږي، هغوی ولس ته د ورکړې لپاره هېڅ نه لري. هغوی نه تخصص لري، نه تجربه لري، نه د ولس د هوساینې لپاره پروګرامونه لري. نو طبیعي خبره ده، کله چې هېڅ د ولس لپاره ونه لري، ته باید استبداد ولري. ځکه دلته یو ډول تقابل رامنځته کېږي، که چېرته ته د چا په حق سترګې پټوي، له چا سره ظلم او زیاتی کوي، او هغه ستا په وړاندې راپورته کېږي، غږ وچتوي، طبیعي خبره ده یوه لانجه رامنځته کېږي. نو لوی سیاست د استبدادي نظامونو همدا دی چې که چېرته ته غواړې چې ولس تا په ټولو رواو او نارواو سترګې پټې کړي او چپه خوله پاتې شي، باید د ټوپک شپېلۍ د دوی په سر ونیسي همیشه.
ډېر مننه ښاغلی وجدانی. د طالبانو په مشرتابه کې دوه ګونی چلند هم لیدل کېږي. په ځینو ولایتونو کې محدودیتونه پر رسنیو سته، په ځینو ولایتونو کې بیا د دوی چلند نرم دی. دا ستاسو په نظر ولې؟
په اول کې تاسو وګورئ، د طالبانو راتګ سره هغه کومې وعدې چې په مختلفو برخو کې دوی کړې وو،
تاسو ولې د څاغه ټول وادي دوی برعکس وته دا په دې معنا ده لکه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې طالبان په منځ کې هم په دوه برخو دوی وشل شوی ده دا چې کله هغه اوش ته رسیږي او د دوی ترمنځ هغه اختلاف رسنیز کیږي دې ته موږ وخت ته اړتیا شته بل خوا ته تاسو ګوري کله چې په یو هیواد کې قانون نه وي د قانون حاکمیت نه وي پخوا په نظام کې هر څه چې و موږ پر رسنیو په برخه کې ځنه قوانین درلوده هغه قوانین چارواکي او مسؤلین دې ته اړ کول چې قوانین ته احترام وکړي او در رسنیو پر خلاف زه دې باندې هم اشاره کوم چې پخوا نظامو کې هم ستونزه و در رسنیو په برخه کې خو کوم ستونزه چې اوج ته رسیدلې اوس د ناظم اوس کوم حاکم نظام په حکومت باندې دا قانون هر سره کېږي دا په هیڅ نظام کې هم دا څه نه دي شوی او بل خوا ته چې دلته هیڅ قانون نه وي نو دلته د جنگل قانون حاکم وي لکه تاسو اشاره وکړه تاسو ګوره په ځنه موارد او په ځنه ولایاتو کې یو رقم ته قانون دی چارواک یو رقم ته در رسنوی سره برخورد لري او په ځنه ولایاتو کې بل رقم ته بیا د دوی برخورد ده دا په دې معنی دی ولې چې قانون نوی هر یو کس هر یو مسول کس نو ځنه خبريالانو سره په تماس کې او تاسو ګوره په ځنه ایاله او ولایاتو کې دوی خبريالان غواړي او ورتوي چې دا راپور تا د کوم ځای څخه نشر کړ ولې د ما څخه اجازه نه دی اخستی خبريالان توهینی خبريالان تحقیری او په ځنه مورید کې دوی ته دوی سره فزیکی برخورد او فزیکی چلن هم سوای ده دا په دې معنی ده چې هر یو قومندان او هر یو چارواکی د پخوا په څیر خبريالان غواړي هغه تهدیدی هغه مجازات کوي نو د دې یو قانون نشته در رسنې په برخه کې کڅه هم خاول مجاهد په قرار دولتي ته وایي چې رسنې په برخه کې کوم قوانين چسته هغه ته ځنه تعدیل پراوستو سره د قانون برته په افغانستان کې عملي کیږي خو تر اوسه پورې درې کال وته د قانون تر اوسه پورې تعدیل نشو او د قانون خپور نشو دا یو سیاسي برخه ده چې طالبان غواړي د سیاست پر اساس څورته شریعت نوم ورکړي تر اوسه پر ایت کوم قانون د دوی لخوا اجرایی شوی ده ورته شریعت نوم مرکرر شوی ده او د تر شا دوی سیاست کوم سیاست او پالیسی د دوی حکومت لخوا چیخ پوریږي هغه سیاست دوی تعقیبوي زه تاسو ته د بیلګه په توګه وایم تاسو ګورئ دوی خبريالانو ته وایي دوی یو مخصوص کمیټه لري رسنوی لپاره تر څو پر ایت دغه مخصوص کمیټې نه ځنې کسان د مختلف ادارات پکې غړي دي د دوی لخوا حتی کله چې تاسو یو ملما هم تلویزیون ته واړی کله چې هغه په بحث کې ګډون کیږي د دوی لخوا څو پرې صحاغه مشخص کس اپروف شوی نه وي دوی ورته اجازه نه ورکړي چې پر رسنې کې خبره وکړي او بل خوا ته دوی ته معلوم هم ده چې رسنې په یو جامعه کې څومره قدرت لري تیر نظام هم یوازنی د فکر کوم د سقوط لامل هغه غلط راپورونه او هغه اندخنی او چې خلک ته دي ته حاضر کو او د طالبانو هغه ناشته چې کله د دوی په صلح په کانفرنس کې د خلکو سره واده وکړو موږ د رسنې لخوا ولید او خلک د دې انګیزه پیدا شو چې دوی مکمل تغییر کړي دي ته دوی ورته په خواني نظام اوس نظام کې ډیر توپیر شته او موږ ولید د تیر د کال اوته خو د دې په برخه کې هیڅ تغییرات نه راغلو نو دا یو سیاسي اهداف ته سیاسي اهداف ته رسیدو لپاره ایمون یوازنه ستونزه دا ده زه فکر کوم چې دا به ټول تلویزیونونه په آینده کې دوی پر رادیوګانې به تبدیل کړي
ډېر مننه ښاغلی سلیم ورور په افغانستان کې د رسنیو د سرغړونو د څېړنې کمیسیون هم ظاهرا فعال دی دغه کمیسیون د دغه سیمواردو د څېړلو صلاحیت څومره لري
په دغه برخه کې خپل شخصي تجربه در سره شریکه کړم د دوی صلاحیتونه او د دوی وړتیاوې د دوی کاري ساحه چې څومره پراخه ده زه چې 2021 ل اکتوبر نه ل اگست نه البته ورسته کله چې زه لا هم په افغانستان کې لوي سیمه ایز رسنۍ سره فعال ومه نو زما ملمانه اکثره په طبي خبره ده په افغانستان کې د نن خلکو سره د اندېښنه او چې چرته د روانو ناخوالو په خلاف غږ وچتوي او سره برخورد کیږي نو زما به اکثریت ملمانه له بهر نه ول د اسکایپ نه لري او دا په ټلویزیونی خبرونه کې را سره ول زه وروغه وختل شوم د استخباراتو له خوا ورسره کېنستم زما ټلیفون یې مانه واخیست او هغه میلمانه چې د واتس اپ لارې خبرې ته بلنه ورکړې و، له دوی سره مې موضوع شریکه کړې و، سوالونه مې ورسره شریک کړي و، او بیرته مې د هماغه خبرونې لینک هم د همدغه واتس اپ لارې لیږلی و. کله چې دغه خبرونې طبي خبره دوی له وړاندې لیدلې وي، ټول ټکي ورسره یاداشت و. په انفرادي ډول هر خبریال دوی ورغوښتی دی او ترې همدا غوښتنه شوې ده چې که د افغانستان د نن موږ شنون کې لرو څه اړتیا ده چې ته له بهر نه په خبرونه کې میلمه ولرې؟ آیا دا د نظام د تخریب یوه هڅه نه ده؟ هلته زما ځواب دا و چې که اوس افغانستان کې د نن یو څوک په جرات سره د خپل حق لپاره غږ وچتوي، طبي خبره دغه له عکس العمل سره مخ کیږي، نو په څوک دې ته نه حاضرېږي چې هغه ډول سپینې خبرې وکړي لکه څنګه چې دي یوې رسنۍ رسالت جوړېږي، مسؤلیت یې جوړېږي چې خلک یې واوري او تر خلکو یې ورسي. نو وروسته وروسته بیا دا موضوع بیخي یو ډول قانون خلک چې کله دې وروسته میلمانه را وکړي دا به دوی اپروف وروسته د دوی له پاره حساب د دوی لخوا د ورکړل شویو لیستونو له مخې باید را وغوښتل شي. نو هلته طبیعي خبره ده زما او دوی ترمنځ مکالمې په ترڅ کې فزیکي برخورد وشو. کله چې بیرته همدغه د رسنیو د ملاتړ ادارو ته ما مراجعه وکړه او د خپل حق لپاره مې غوښتنه وکړه چې دا خو نو یو ډول ناسم کار دی، ځکه چې زما رسنیز مسؤلیت جوړې ده چې زه باید دا کار وکړم او ما له خپل حق دفاع کړې ده، ولې په مقابل کې باید زه سپک شم؟ ولې باید زه ووایم؟ ما لپاره یو وړاندیز لر چې آیا تاسو غواړئ په دې موضوع پلټنه وشي؟ ما وی هو ولې که امکان لري دا کار دی وشي. وای کوم لمونږ سره چې د کمیټي کوم د څار غړي دي زمونږ په پرتله دغه تل درنه ده، او کله چې پریکړه هم کی ته وی خبره د ستا په حق کې بنوي، نو موږ یوازې کولای شو ستا په حق کې چې څه شوی دي دا پیښه له ځان سره ثبت کړو، تر دې زیات که تاسو غواړئ دا تاسو ته ستونزه جوړوي. نو ما هلته دا درک کړه چې په افغانستان کې اوس په نوم د رسنیو د ملاتړ بنسټونه فعال بنسټونه د دوی څومره دی او د دوی فعالیت څومره ده.
ډېر مننه ښاغلی وجدانی. دغو ستونزو ته په پام داس یو بنسټ یا داس یو ارګان ست چې پر طالبانو فشار راولي چې لخپل دغه محدودیتونو لاس واخلي؟
په افغانستان کې دلنه خو تاسو ګورئ حاکم نظام ده، دوی خپل قوانین لري، خپل مقررات لري، خو د افغانستان نه د باندې یو واسنه هغه بنسټونه چې د رسنیو ملاتړ ته لکه تاسو عارف ته اشاره وکړو، سی پی جی دی، همدغه نور نهادونه چې د هغوی د رسنیو ملاتړ دي، که هغوی هم خپل کوششونه په قرار ډول کړی ده او د طالبانو څخه هم غوښتنه کړې ده او نړیوال څخه هم غوښتنه کړې ده چې طالبانو باندې فشار راولي، چې دوی رسنیو پر خلاف کوم کړنې چې دوی ترسره کوي، کوم قانون چې دوی لخوا تطبیق کړي، د ازادي بیان ته پکار دوی احترام وکړي. خو زه فکر کوم چې تر اوسه پورې هیڅ دغه کوم توپیر نه وینو، او ورځ تر بله لکه څنګه په نورو موارد کې د دوی محدودیتونه ورځ تر بله په ډېرو دي، د رسنیو په برخه کې هم دوی اوسه پورې کوم داسې شاتګ نه دی کړی. او بل خواته د هغه بشري حقوق نهادونه دي چې هغوی هم کولای شي چې هغوی د خپل لارې رسنۍ باندې طالبان باندې فشار راولي. او ټول نه مهم موضوع دا ده زنه نهادونه چې هغوی په تبعید کې کار کوي، او اندغه سي زنه رسنۍ دي چې هغوی د افغانستان نه د باندې کار کوي، دوی هم کولای شي لکه دغه استاسو کوم خبرونه ده اندغه سي نور رسنۍ سره موږ سره بحثونه لرو، د دې لپاره هم کېږي چې طالبان باندې فشار راوړل شي، او اندغه سي هغه نهادونه ملل متحد چې افغانستان په برخه کې دوی کار کوي، نو هغه سره په کار دي دغه نهادونه تماس ونیسي. چې د دې لپاره هم زه فکر کوم چې فشار په توګه او کول چې طالبان دې ته اړ کړي چې رسنۍ پر خلاف کوم بندیزونه د دوی لخوا لګول شوی دي، رسنۍ ته د درناوي او احترام ورکړي، او هغه بیان ازادي په واقعي ډول په افغانستان کې په کار تمثيل شي.
ډېر مننه ښاغلی ورور. طالبانو په وار وار اطمینان ورکړی چې رسنۍ په افغانستان کې پوره ازادي لري او پر زیاتو مسایلو راپورونه ورکولای شي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
ښاغلی، زه غواړم د افغانستان د اوسني رسنیز وضعیت په اړه چې طالب څه وایي او څه کوي
توپیری ډول پلان ډټکو کې ورته اشاره وکړم. هغه چې د طالب پراپاګاندا په یو ډول مارکیټ او تبلیغات ورته کوي جواز لري. هغه چې د طالب د فعالیتونو مثبت انعکاس ورکوي، هغه کې یوټیوبرانو لالارې دی، هغه کې د سیمه ییزو رسنیو لالارې دی، هغه په سوشل میډیا پلیټ فارم دی، هغه جواز لري. هغه چې د طالب د هغو کړنو برا زندگی یا ارزښتونه بیانوي چې په یو ډول طالب معنویت او مادیت خوندي کوي، هغه هم تصویر جواز لري، هم فعالیت جواز لري، او هم هغه خبریال ډیر اعزاز لري په افغانستان کې. دننه ولی بدبختانه پرختنی ډول دی رسنیز رسالت کوم مسولیتونه چې باید تر سره شي، نه رسنی له صلاحیتونو څخه برخمن دي او نه هم دوی اجازه ورکوي چې هغه ډول فعالیت وکړي شي. زه پلان ټکو کې غواړم کچیر ته غواړو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د بیا واکمنېدو یا د رسنیزو سنگرونو د بیا فعالیتو او د ولس د غږ د بیا رساو چتولو لپاره کا پرختنی ډول کار وشي. زه فکر نه کوم د واکمنې ډلې په خټه کې داسې څه وي چې په هغه کې د تغییر راشي یا داسې وارونه وي چې هغوی په یو ډول دې ته اماده او چمتو کړي چې دوی ګواکې نرمښت وښيي. په ټوله کې افغانستان او د افغانستان اوسنی نظام بدلون ته اړتیا لري، یو رښتینی حقیقي بدیل ته اړتیا لري، داسې واکمنو ته اړتیا لري چې د ولس بد نه وي، د ولس پرایه وي، د ولس ملاتړ وي او په یو ډول ولس په رښتینی ډول هغه څه چې ولسي حق لري هغه وړاندې کړي.
ډېره مننه. ښاغلی وجدانی، طالبان له څه ډار لري، له څه بیریږي چې دغه ډول محدودیتونه پر رسنیو لګوي؟
د طالبانو یوازنی ډار دا ده، تاسو ګورئ په لومړي کې خو دوی په اول سر کې دوی وایي چې رسنۍ د دنو چارواکو لخوا حتی رسنۍ ته دښمن خطاب کېده، لکه رسنۍ دښمن په څیر موږ سره عمل کوي. کله چې تاسو هغه مثبت کړنې نړیوال ګوري هغه رسنۍ لخوا خپرېږي، نو دا په دې معنی دی زه دلته په امریکا کې ژوند کوم، دلته زنه کسانو سره زه وینم دا کوم یوټیوبران چې د طالبانو تر حکومت لاندې د دوی لخوا هغه زنه نمایشي پروژې هغه قانون چې کیږي او د دوی لخوا نشر کیږي، خلک دلته د افغانستان نه باندې داسې تصور ورته پیدا کیږي چې افغانستان در پرمختګ په لار روان ده، افغانستان کې دا کارونه کیږي. دا یو مثبت کړنه ده چې دوی د یوټیوبرانو لخوا هغه کسان چې د افغانستان نه باندې دوی ګوري او هغه حقیقت چې په افغانستان کې اوس تر سره کیږي د دوی لخوا په مختلفو برخو کې په ځنه موارد کې تاسو ګورئ هغه نه تصویرونه اخستل کیږي، هغه نه ویډیوګانې اخستل کیږي. کله چې هغه د رسنیو باندې نشر کیږي دلته د باندې خلک چې ګوري هغه حقیقتونه دي چې دلته نړیوال ور باندې پویږي په افغانستان کې څه تیریږي. د طالبان د ډار هندی نه د څه شي حقیقت دی په افغانستان کې حقیقت تیریږي. هغه خبرونه کې چې په واقعي ډول نشر شي نو خلک به پوهیږي چې افغانستان کې د نن حقیقت څه شی ده. دا یو ځنې ډار ده چې طالبان دي نه ډار لري چې د څه ونی شي چې لسنې نه خو هغه حقیقتونه خپور شي. او بل خوا ته د دوی چارواکي کله چې راضي او په میډیا باندې دوی خبرې کوي مونږ پیګو دی باندې په لوري زما یو ویډیو دی، دوی حتی د قران هغه ابتدایي سوره هم د دوی د یو چارواکو لخوا کله چې قرات کیږي په مناسب ډول هغه تحقیق سوره د دوی لخوا نه قرات کیږي. خلکو ته د تصور پیدا کیږي چې دا هغه کسان دي چې ځان ته وایي چې مونږ شریعت راوسته دي، مونږ اسلام راوسته په افغانستان کې، او په حقیقت کې دوی هم خپل ستونزې لري. نو دا هغه حقیقتونه دي. او په ورسته کې تاسو ګورئ په افغانستان کې کوم ناامنی چې اوس په افغانستان کې دا هغه موضوعات دي چې د رسنۍ لخوا خپور شي، نو دا په افغانستان کې د باندې هم خلک دي حقیقتونه باندې پوهیږي چې دا طالبان ډېر څنګه دي موضوعات نه ډال لري.
25 دقیقې بحث مول ازادي راډیو ورنن مو په افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو د طالبانو د زیاتیدونکو محدودیتونو په اړه خبرې وکړې. په دې بحث کې را سره میلمانه و په جلاوطنۍ کې د افغان خبريالانو فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی او افغان خبريال سلیم ورور. لوریدونکو هم مننه چې بحث را سره واورید.
پیسو